د مازیګر څلور بجې دي زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شوه، و باورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې وي خودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یې یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما را به شهادت رساندن و شش نفر هم زخمی.
دوی زموږ اته تنه ملکیان شهیدان کړي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې هم څلور ماشومان، یوه ښځه او یوه نارینه شامل دي. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج، مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې په فرا، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبر پاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سریپول کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وي. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربان شوی. اوس هم د سیمې او نړۍ نه ایران نن د هغې برمتنیونې څلوېښتمه کالیزه چې کالیز المانزی چې محصولانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورول او دغلته یو شمیر امریکایان 1400 سلوي خورزي پرمته کړل. دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو خارونو او خارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوی. د 1909 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه وروسته لاغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سختدریز زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته 250 امریکایان د 1400 سلوي خورزو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقی اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیټد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کته کړ او پر ځای د عراق بیرغ پورته کړ.
سمګ راغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
ده هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او باشواری شي، سبا موږ همکاران ولایت ته دی او لږ وروسته به په ټول ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلېږي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حملې ناروا بولي.
ماشومان په دې جمی باندې د کورونو وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصول په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اسلامي عالمانو فتواوې په دوبۍ کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي. خو په نړیوالو مسایلو کې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو 40مه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. مکرګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. لبلې خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنۍ ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل استودیو راکوي.
مالنه تکل سپ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنۍ ځنډ د انتخاباتو کمیسون کمزورتیا بولی وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړي. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی ستونزه موجوده و، وی نو شکرای ټولی رای تشخیص کړي، خو یو سلو 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو 12000 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړه خپل پریکړه نه کړي. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. خغلی اخلاقی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافی اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و ډیر زره او شپکس او ډیر رای باید باطل اعلان کړي. نو موري خبر اعلان ته دا هم ویل چې د ولسمشي انتخابات په پروسه کې وسو د بایومټریک دستکاوي او چپ کارتونه هم ورک شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي جلا باید کمیسیون ته درایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل ونټکی او په چارو کې ورته مداخله و نه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت دی درایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغه جلی ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نماندانو ته د منلو وړ ووسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولله سادات:
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي. د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 ورځې په پام کې نیولې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون 2 ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړې شوې یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,200,000,000 افغانۍ نورې ور اضافه کړې دي. د ظهیرمل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوی کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دادي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بیل دی چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالیه سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسون ته هم ورغلی. زبد هغه څرګندونو ته ورسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالیه او بودیجون د مالیه او بودیجې کمیسون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یزمه کوډ 91 رئیس اجرایه او رئیس جمهور اینا میتونن که استفاده بکنن و به همین شکل اینا د یک د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. ای خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان به تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیا ورته انتقال کړی دی. پرون موږ ته وزیر مالیا دا خبره تایید کړه چې موږ دا پیسې را انتقال کړی دي. خدای واز د جمهور کوډ نه دی، دا د ریاستي اجرایه ورسره ګرځي په دغه کوډ کې.
د ارګ د جمهوریت ریاست ماڼۍ او ترخوای سپیدار ماڼۍ چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دې دواړو لپاره محادثه وکړه چې د موضوع په اړه نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې ژمنې وکړي په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول. د مالی وزارت سره مهم اړیکه ونیول تکل سه په زلونو او کسام ژمنې وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې له کومو ادرسونو دغه پیسې اضافه شوی خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو زالو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول. زه غواړم یادونه وکم چې د افغانستان د قانون لمخې تکل سه کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نورسه د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجې د سند په نامه باندې یادېږي. خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1390 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو 1,300,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې چې د خپل په مالی بودیجې په سند کې ځای شوی او مګر لدی پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې ورستي معلومات اوریدونکو سره شریک کړل 1,200,000,000 افغانۍ هم 1,200,000,000 نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهر مل صاحب معلومات جالب او پزله پوری او خو یو خبره په پای کې راته لطف کوي راته وکړي لانډه چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوی هم دي او که لګول شوی دي.
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت در شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید لدی پیسې په انتخاباتي منډو ترړو کې استفاده شوی.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال امید ظاهر مل چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نیویم کوټ پر سر د لانجې چې په هغه کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکی مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستاني ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ رادیو خبریال روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړی ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغانده او ویل چې دینی عالمان ولسونه د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړ کړي. مولوی محمد طالب ویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهانی د اصولو په دې ټولو سره په ټکر کې چې ماشومان په دې جمع باندې د کورو نوباسه زنانه ولا واړه ولا پورونه ورانه وا دا عمل شرعانه او عرفن د ټول اصول په ټکټ کې ده. موږ دغه عمل غندو په یو आवाज باندې د خپل امنیتي ارګانونو نه دفاع کوو ملاتړ کوو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ دي. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
که پاکستان زمونږ د بدو حالاتونه دا سوی استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو دا خوب د چیرته وبو ته وای. نو موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې په خای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ما غسه په غفلت کې پروت نه دی د دینی اموراتو نه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
هغه څوک چې په منګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپک باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپک باندې ګوري منګ ټول ولسونه او علماي کرام داغیو په خلاف باندې په یو غږ او په یو قومنده باندې ولاړ یو. هیڅ کله به موږ پاکستان ته اجازه ورنکو چې د دین وروسته زمونږ په حدوداتو باندې تجاوز وکړي، زمونږ کورونه ړنګ کړي، زمونږ کوچنیان زخمیان کړي.
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیرې اونۍ د یک شنبه په ماښام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامی تاسیسات ورغوي، خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د اوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه. افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه اوربند قائم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې حل کړې دي او دا مسله یې له اماراتي چارواکو سره د خبرو په وسیله حل کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله خاطر پردیس راکوي.
ورسته له هغه چې تیرونی د کامیر هوایي شرکت یو لوټک په دوبی کې د ناست اجازه ورنکړل شو، دغه شرکت مسولین انتقاد کوي چې امارات د دې فعالیتونو پر وړاندې په بیلا بیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې. دغه شرکت د سوداګری د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې دایدا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پوري محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. خغلی عمر په دې برخې کې د افغانستان د هوایي چلند ملکی در هم په بې پروايي تورنوي.
دولت افغانستان، دولت امارات صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولای شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د خاغلی عمر په خبر اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز، خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري. متحده عربي امارات ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده. د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده:
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي.
میتونن پروازای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی.
د خغلی وفایزاده په خبره حتی روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي، خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هوا د هوایی چلن پر وضعیت به تاثیر چوي. د اقتصادي چارپو محب شریف وی روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتګ زمينه برابروي، هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي.
دا لوی خو دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رخکت کهی لبنی خوا پختل ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم هم داشه ده بحرانه و هوادون و پزنگری توگه ده متحده عربی اماراتو ده زنو هوایی لیکو لپار دلتا بازار منجلیشی.
دا پا داس حال که ده چه مخی تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتونو طولینی هم ویلی و چه ده عربی هوادونو هوایی شرکتونو تردی ده هوایی چلند مارکیت خپل کرده ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخی زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده.
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه پلاریونونو او غونډو کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوی نه دی بلکې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې ورستیو کې لا اوج ته رسیدلی دی. د موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښې لمانځي چې لانجې 444 ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په دې باندې خبرېده د غراز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنی ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تېره د 2013 کال په مئی کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونو ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتو وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په 4 وشوه. یو شمیر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالاتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه 9 کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې 444 ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په 10 چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې 40 کاله تیریږي، خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو 40مه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خبرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ؟
زیاتره وایي چې مثلا ما ته ګیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانگزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
لالمنجنو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکوونکي اپلیکیشن لاره ممکن شوی ده. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,30,000 فتواوې کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشيف مسؤول محمد الكمالي وای
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد
مخکيني خلق ممكن خو غني چې مفتي ته ورشي خو د اوس زماني خلق دومره وخت نه لري یا هر زايدي په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شريعت باید تر پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکي وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د خیز دکړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته